آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00427258773 در اختیارتان است. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های برنامه میکروفون شما را نیز خدمتتان تقدیم می نماییم. در برنامه گذشته میکروفون شما موضوع بحث مشکلات مهاجرین افغان در ایران بود، اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک به سرک، شهر به شهر مهاجرین جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردی مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی همین زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن 3-4 تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرن اینا متوجه نمیشن که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورن. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و در آینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستند، خواهش ما همی است که کوشش کنند که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان، بعدا بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین من مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم، تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوندن را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس بخوانیم یا کار بکنیم، و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه هم امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ، حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از توی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل میه که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که ما خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو، کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها در باره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است، و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از اینکه موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک موترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از اینکه بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شعر و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی، از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خود ما از او شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و می خواهیم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت را در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار، اهداف، تعهد داشته باشیم و با بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که وا هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند، هدف دارند. ما افغان ها که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند. بخاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست. تلفن کنید.
سلام تقدیم میدارم به تمام کارمندان رادیوی
آزادی. 50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
قراره که از خبرها شنیدین، رئیس جمهور ایران میگه مهاجرین فاقد اسناد میخواین از ایران بیرون بکنن. فعلا از کسایی که به برنامه وصلشتن محترمه سمیرا ساقی هستن. بفرمایید در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران چی گفتنی دارین؟ سب
در این رابطه ما گفتنی های زیاد داریم، به خاطر از اینکه در این اواخر بسیار اینا ظلم و ستمشان دولای افغان ها زیاد شدن، با وجود کار سرشان میکنم و بسیار ظلم و ستم میکنم دیگر. و یکی است که نان سر از اینا قید کرده و همچنان چیزی را که از دوکان ها باید افغان ها بخره سرشان بند است. دیره میگن کشور اسلامی، شما ببینید که در کشورهای خارجی چقدر بر افغان ها اونا رحم میکنن، اما اینا با وجود که نامشان مسلمان است، اگر اینا عقدهی با امارات است اونجا امارات زندگی نمیکنن. اینجا تنها مردمی است که خود مردم افغان چیز است، افغان های بی‌طرف هستند. چرا باید اینقدر ظلم؟ چرا جامعه جهانی خاموش است که بالای افغان ها هزاران شکنجه میشه، ظلم میشه؟ جامعه جهانی خاموش است؟ آیا مسلمان افغانستان در جمع انسان نمیره که جامعه جهانی خاموش است؟ هیچ کس صدای خود نمیکشه. اگر اونجا یک خارجی باشه بالای شکنجه شوه یا یک پاکستانی باشه، همگی صدایش بلند میشن. اما افغانستان مردم افغان در هر جایی که بالای شکنجه شده و در هر کشوری که باشه هستن که صدا نمیکشن. چرا تو یک بدبختی است؟ چرا که صدای خدا بلند نمیکنه؟ بسیاری از دوستای ما آمدن با هزاران شکنجه آمدن، نان سرشان قطع کردن. هیچی وضعیت است، یک نان به چقدر قیمت اونا میخرن؟ کار سرشان بند کرده، پیسهشان نمیتن. سرشان کار میکنم و پیسهشان نمیتن. وقتی میگه پیسه مرا بده او را دگیر پلیس میترد میکنه. چوری وضعیت است، هیچ کس صدای خدا نمیکشه.
به تایید سخنان شما یک از شنونده های عزیز ما صدا گذاشتن، او را با هم بشنویم. از ایران گذاشتن.
در این اواخر بسیار دچار مشکلات شدن در ایران. از اول چالش ها و مشکلات های زیادی بود، اما سختگیری های بیشتر صورت گرفته. حتی در بسیاری از نانوایی ها در میستان تهران که خود ما زندگی میکنیم، نانوایی ها نان نمیدن به افغان ها. حق تحصیل، حق کار، حتی بیشتر اینجا خانه مثلا اجاره گرفتن از خانه بیرون میکنن. مغازه ها افغان ها را وسایل اینا خورد و خوراک نمیدن. حتی راننده ها وقتی می یک افغان میبینن که میخواه یک جای میخواه بره، میگن تو افغان هستی تو هستی، تو اجازه نداری با ماشین ما بشینی.
آل محترمه سمیه عطایی که خودشان در ایران تشریف دارن، نام وصلشدن به برنامه. خانم عطایی رفون از شماست.
فعلا مشکلاتی که افغان ها در ایران دارن هر چی بگیم کم است. یعنی همه موارد شامل مشکلات افغان هایی میشه که در ایران زندگی میکنن. به یک کلمه میخوایم بگویم، خب افغان، کلمه افغان در ایران به معنی کار زیاد، حقوق کم، ولی ارزش و اعتبار صفر. یعنی افغان بودن در ایران همین کلمه است. کامل کامل. اینجا دولت ایران از نظر ما هر وقتی که بودجه دولت پایین بیایه یک طرح تازه اعلان میکنه. مردم افغان هم در صف قرار دارن تا برای مثلا از اخراج اخراج نشن، میرن و این طرح اینا رو عملی میکنن. این باعث میشه دولت هر موقع هر طرحی که خواست برای افغان ها پیاده میکنه. و این طرحایی هم که پیاده میکنه هیچ کدوم شان مثلا آینده و محکمیت خاصی نداره. یعنی امروز میگه 150 میلیون تحویل کن برگه هوشمند یا کارت هوشمند میدم، فردا میگه فلانه مثلا 1,800,000 تحویل کن سیم کارت و نمیفهمون کارت بانکی و اینار میدم. خیلی از افغان ها یک هفته پیش 1,800,000 تحویل کردن کارت بانکی، سیم کارت و یک کارت بیمه برشان داده، اما تا امروز روز نه کارت بانکی فعال شده نه سیم کارت فعال شده. او کارت بیمه هم که مثلا به هر جا نشان میدن قابل چالش نیست. یعنی از افغان ها فقط و فقط پول میگیرن.
خانم ساقی شما چیز میخواین علاوه بکنین؟
والا ما دفعه زیاد تاکید کردم، ما مثلا میگم از امارات از نمی خواهیم که باید سفارت ایران بند شود، تمام محصولاتش در افغانستان از بند شود، تمام چیزهای کس اونا که سرما خزر مستدر میکنه. ما باید هیچ چیز بنا میرانی باید به خروج در افغانستان نرسه. تمام ساز آب سرشان باید قطع کنه، اونا خواب ندارن، چرا باید افغانستان افغانی ها قدر شکنجه شن؟
خب این هم یک نظر است، منتها عواقب از او را خود سیاست مدارا باید بسنجن. شما چی فکر میکنین خانم عطایی در این مورد؟
هر چقدر ما از مشکلات افغان ها در ایران بگیم این مشکلات تمامی نداره، چون هیچ کسی نیست که این مشکلات حل کنه. بخواهی یک راهکار برای افغان هایی که در ایران هست مثلا پیاده کنه، حداقل به افغان ها ارزش انسان بودن بدن. افغانی که در ایران زندگی میکنه اصلا ارزش افغان بودن یا ارزش انسان بودن نداره. وقتی یک افغان میره دم صف نانوایی مثلا برای نان گرفتن، دم نانوایی برگه زده مثلا به نظر به قانون فلان و فلان، اطفا اجازه نان گرفتن نداره. خب او افغان چی بخوره؟ از مثلا خوردن، آشامیدن، همه موارد تا بفهمن افغان هستی پول چند برابر باید مثلا بپردازی. این یک چی میگن انسانیت زیر سوال میبره و این خود از این نقص تمام قوانینی هست که برای حقوق یک انسان یا حقوق یک بشر استفاده میشه.
با جانشتان یک پیام ما برتان میشنوانیم.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر، مهاجرین هم جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن.
مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با یک لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
آقای اسدی این موضوع چطور است که شنیدنی شنونده بسیار خاطرات تلخ داشتن خودشان با بسیار کوتاه در این مورد تفسیرتان بگیریم؟
خب بله، همچون موضوعات هم هست و ما هم یک چیزا دیدیم، ولی ما به مستاقه بس نکنیم، ما به مثلا در کل بس بکنیم. خب همین دیروز که نشست خبری ریاست جمهوری ایران داشت، آقای پزشکیان خب در اونجا صریح گفت که ما با مهاجرین افغانستان با احترام طبق قوانین و مقررات و در چارچوب قانون با اونا عمل میشه و اینا باید به کشورشون برگرده. خب یک موضوع خیلی خوب بود، ولی بله حرف برادر ما هم درست است، مصداقهای وجود داره که ما خودم در صحبتهای خوب گفتم. خب امروز من نواری که از یک از وکلای پارلمان یا همین مجلس شورای اسلامی شدن. واقعا یک موضوع خوبی نبود و البته هست. خب ببینیم ما در هر کشور و در هر جایی که ما مثلا اکثریت باشه یک سلسله باید ما خود ما هم چیزا رو ببینیم. یک تعداد از افغان های ما هم که سلسله واکنش ها و کارهایی را که انجام میده، خب اینا قطعا برای مردم عام و همچنان برای جامعه فعلا یک به نحوی درست جلوه داده نمیشه.
تشکر آقای اسدی. ببینیم مهمان دیگر ما که خانم عطایی هستن، او هم در ایران هستن، همی لازم فکر میکنم. خانم عطایی شما شنیدین، آقای اسدی رو هم شنیدین، بعض پیام ها رو هم شنیدین، شما چی فکر میکنین در مورد؟
ابتدا از همه یک سوال دارم از برادر ما که افغان های مقیم در ایران ردبندی و یا رتبه بندی کردن. خب به نظر شما هم تمام حرفای اونا رو شنیدین، خب افغان گفتن افغان هایی که با مدرک میان، افغان هایی که مجاز هستن، افغان هایی که مجاز نیستن و افغان هایی که فقط به خاطر کار کردن آمدن. وقتی پلیس یک افغانی که پاسپورت به دست داره میگیره و به خاطر چی میگن همون کینه و بغضی که نسبت به افغان ها داره، زمانی که میفهمه این پاسپورت به قانونی آمده، پاسپورتی رو میگیره پاره میکنه و او دوباره رد مرز میکنه به افغانستان، این شامل کدام کاتگوری میشه؟ آیا او طفلی که از طرف پلیس گرفته میشه گردنی و بروی سرک و گفته خود ایرانی ها بروی خیابان شکسته میشه، او از جمله کدام کاتگوری گفته میشه؟ آیا مثلا چیز در صف نانوایی به یک طفل که میایه به دنبال نان میگه که افغانی ها زیاد میخورن، افغانی ها تمام ایران خوردن و یا افغانی ها توهین و تغییر میشن، او به کدام و یا کدام کاتگوری شامل میشه؟ همه اینا باید انسانیت مد نظر بگیرن. ما در افغانستان از هر کشوری که برای ما مهمان میامد، ما هیچ وقت نمیپرسیدیم تو از کدام کاتگوری هستی. دولت اجازه داشت مثلا اونا رو به کاتگوری تقسیم کنه، ولی ما به عنوان یک افغان همیشه مهمان نوازی میکردیم و برخورد خیلی مؤدب و خوب داشتیم با اونا. ولی اینجا خیلی چیزا مثلا برعکسه. طفلی که میخواد بره مثلا به مدرسه، او تمام برگه های قانونی را باید تکمیل داشته باشه. چرا طفلی که یک سال دو سال به ایران درس خونده امسال اجازه ورود به مدرسه را نداره، جمع کنم کاتگوری حساب میشه؟ آیا کاتگوری قانونی است یا کاتگوری غیر قانونی؟
خب به هر حال آقای اسدی اگر بسیار کوتاه می موضوع را جواب بدین سوالایی که خانم عطایی کردن.
خب بسیار خوب، تشکر از شما و همچنان از خواهر گرامی ما. خب ما ببینیم، من در صحبتای من گفتم من طرف نیستم که مثلا ما نمایندگی از طرف ایران بکنیم و من هم در ابتدا نقد کردم اینا را، این رفتارای غیر انسانی شان. خب من گفتم که امروز یک از وکلای پارلمان شان که مثلا افغانهای غیر مجاز و اینا امنیت ایران تهدید میکنه، خب حرفشان درسته، ولی کلمه که تروریست خواندن و همچنان این صحبتی که خواهر ما داشتن که مثلا پلیس ایرانی، البته همون پلیس هم توسط چیز ایران، ما همون چیش شنیدم که همون نمیدونم کدام شهر بود، ولی دادگاه گفت که ای باید محاکمه شوه.
به نظر شما وجایب و وظایف کسایی که در افغانستان هست چی است؟ به نظر شما اگر با ایران از در صحبت داخل شوند و این مشکل حل بکنند در کوتاه مدت و طویل مدت پلان بکنند، چی میگن در این مورد؟
بله تشکر از شما نظر سمیگرامی. بله من این موضوع رو میخواستم مطرح بکنم که یکی از راههایی که مثلا ما میتونیم مهاجرت چیز شوه کشور خود ماست. خب فرق نمیکنه که ایران باشه یا هر کشور دیگری باشه، اگر ما در خانه خود ما را نباشیم، خب قطعا در خانه همسایه ما او آرامش نمیداشته باشیم. و یکی از راههایی است که ما شما برای یک حکومت باثبات و دموکراتیک بر اساس اراده مردم که اکثریت مردم خود در او ببینه و ما کشور ما شما یه همچون حکومت را داشته باشه، مردم بتونه برگردن به کشورشان و دیگه در اونجا زندگی بکنه و تمامی موضوعات.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گمشده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برنامه گم شده ها. بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عقل نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
آزادی رادیو ځنګړې مرکې ته شرغلست. په دې لړۍ کې له بیلابیلو دینی عالمانو سره خبرې کوو. دوی به په اسلام کې د ښځو د حقونو په اړه په ځانګړې توګه زده کړو او کار په اړه هغه پوښتنې ځواب وي چې موږ او تاسو یې شایي په خپل ذهن کې ولرو. د نړۍ ګڼ دینی عالمان د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو له کړنلارې سره مخالف دي. نن په دې برخه کې را سره مولوي عبدالصبور عباسي صاحب میلمه دی. مولوي صاحب ډېره مننه چې له موږ سره خبرې کوي. از ما لومړی پښتنه بستاست خدغه وی چې د قران کریم د لومړی لفظ اقرا د حکمت په اړه کراته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عربستان کې دا حالت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت په ټوله مکه مکرمه کې چې دا تقریبا د ټول عربستان علمی روحانی او فرهنګي مرکز او اتلس کسان په خط باندې پویدل نو قران عظیم شان مثبت میسج ورکړه. اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ودیکي आवाज اقرا نه ده اقرا بک دو کار تراغله د قلم ذکر بک راغله د علم او د تعلیم ذکر بک راغله. نو دا دته اشاره وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دا یو تعلیمی پروژه ده دا لکه تعلیم لمخه نه به مخه تیزی او د دې تایید تو قران نور آیاتونو کې مشوي ده چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. الله په امیانو باندې ډیر مهرباني وکړه. دا عربو ته بعد یهودو نصارو مقابل کې امیون ویل کېدل ځکه دې سره کتاب او علم د شان نو الله په امی قوم باندې ډېر لوی فضل وکړ چې په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه د الله یاتونه په وان تلاوت کوي د دې تزکیه کوي ویعلمهم الکتاب والحکمه او دې ته د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي. دا آیت مختلفو طریقو باندې قرآن کې ویل شوی دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم کار دی او تعلیمی کار په بنا باندې الله معرفي کړي. خپل رسول الله فرمایلی انما انا بعثت معلما زه چې دې معلم لګل شو. یو حدیث کې راغلی نبی علیه السلام جمعه تره سره خلق ناست او الله یادو ذکر کاوه سره خلق ناست یو بلته مسلې خو دې تعلیم نو راغی د تعلیم والا حلقه کې کېناستېد او وی ویل انما انا بعثتو معلمه، زه الله معلم لګلیم، الله ښوونکی لګلیم چې خلکو ته چې دی ښوونه وکړه. نو اسلام چې دی یو تعلیمی پروژه ده. ابراهیم علیه السلام هم چې کومه دعا کړې وه د رسول الله باره کې، هغې کوم دا ویلی وبعث فیهم رسولا منهم، خدایا په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولیږي، یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیاتونه پرې ولولي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو رسول الله د بې سوادۍ په زمانه کې الله د کتاب، تعلیم، حکمت، قلم او اقرا او لیک لو سره الله پاک دنیا ته راولېږه.
که تاسو په دې اړه باندې یو څه راته ووایاست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دي؟
دا خو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام مسلم روایت کړی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان باندې د علم طلب چې دی فرض دی. نو بعضې خلکو پکې مسلمتین ټکی لګولی، خو محدثین وایي چې دا مسلمتین ټکی پکې نشته، همدا مسلمون کې مسلمتون هم شامل دی، خزم مسلمان رکھا دوڑو باندې تعلیم دے. او بل حدیث کرا گلی، کلمۃ الحکمت ضالت المؤمن فهو احق بها حيث وجدها، علم او حکمت خبره د مؤمن نو رکھا شوی دا، نو دے حق دار دے چې ارزه کې عمومی، یعنی که په چین کې عمومی او که په امریکا کې عمومی او که په سعودي عرب کې عمومی، که ارزه کې د علم او حکمت خبره دا د مؤمن دواله ده. دواله عربی کې هغه شی ته وایي چې کوم شیطان اورک شوی وخت اورک هغه دو الله شو، هغه مؤمن نه ده، علم او د حکمت خبره ده، مؤمن دو الله ده، ده حق ده، چې هر ځای کې ومیندله ده ده.
ښه، مولوي صاحب په دغه کې خو مشخصا نه دي ویل سوي چې څه ډول علم، یا عصري علم که دیني علم؟
دا علم چې ده دا خو محدودیږي نه، اوس که دا اوس موږ وایو چې کیمیا او بیولوژي او فزیک او جیولوژي او دا 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 فرض دي، په ښځم فرض دي او په نرم، نو دیرش کاله پس به نور علوم پیدا شي، نو بیا به یو سړی ووایي چې دی خو نه ویلي. خو علم بس علم دی، که هغه د دین علم دی، که هغه د دنیا علم دی، که هغه هر شی دی، نو هغه په خلکو باندې فرض دی. د هغې ممانعت نه چې بلکې هغې ته نبی صلی الله علیه وسلم تشویق کړی دی، بس علم ته تشویق کړی، علم پوهې ته وایي. علم یو شی باندې چې ته پوهېږې، نو هر سړی چې پوهیږي هغه د ناپوهۍ نه چې دی ښه دی. اوس ګوره، موږ نه تاسو تیاره کې کینو، نو هغه پیلوټ موږ نه ښه دی که نه چې هغه چلی، موږ موټر کې کینو څوک چې چلی هغه موږ نه غوره دی، هغه موږ نه بهتر دی که نه. نو همدغسې د هر شي پوه چې د هر شي متخصص چې هغه د عامه خو خلکو په نسبت باندې غوره دی. یو د دین هغه علم دی، لکه چې مونځ او روژه او زکات او حج د هغې هغه فرایض و هغه هغه بیا پار مسلمان باندې فرض دی، چې ځکه مسلمان دی نو موسکی خو په دې خو پوه شي چې فرض په کیسې دي، واجب په کیسې دي، پسې خرابیږي او خلاص. د دې نه پس نور ټول علوم که د دین علوم هم دي، نو هغه تفصیلي حساب باندې د هغې زده کول فرض کفایي دي. همدغه شان د دنیا علوم هم فرض کفایي دي په مسلمانانو باندې چې زده یو سړی مفتي جوړیږي، قاضي جوړیږي، عالم جوړیږي، دا د باندې فرض عین نه دی. دا فرض کفایي څه بد شی نه دی، دا خلکو یو وخت کې دی یو خبره جوړه کړه. فرض کفایي مطلب دا دی چې د کفایت په اندازه باندې باید موجود وي، یعنی د کفایت په اندازه باید ډاکټران موجود وي، د کفایت په اندازه باید مفتیان عالمان موجود وي، د کفایت په اندازه باید انجینران موجود وي، چې څونه اسلامي ټولنې ته ضرورت وي هغه د کفایت کوي، هغه ورته پکار دي. د عصري او د غیر عصري علومو تفکیک نه دی شوی چې نبی علیه السلام ویلي دینی علوم زده کوي، عصری علوم مزده کوي، د څه شی نشته، بلکې د نبی علیه السلام وخت کې چې کوم علوم وو هغه ټول ښځو نور ته د هغې اجازه وه، لکه یو وخت خو دونه متنوع علوم نه وو، قرآن زده کولو، حدیث زده کولو، خط زده کولو، د عربانو نسبونه زده کولو او لیکلو، د بدر کې چې کوم قیدیان ونیول شول او یا نفره نو هغه کې چې چا خط زده وو، نو نبی علیه السلام ورته ویل زمونږ د ماشومانو ته خط وښیي، نو تاسو به خوشي کړو چې پیسې نه لرئ، جریمه نه شئ راکوئ، نو ماشومان ته خط وښیئ. هر یو بندي باندې دا فرض کړي چې چا خط زده وو، چې لس لس ماشومان ته به خط وښیئ. نو دین دا شی چې دی تشویق کړی او چا باندې پابندي نه ده لګولې چې دا د زده کړې او دا د نه زده کړې.
ښه، مولوي صاحب، د طالبانو یو شمېر چارواکو داسې څرګندونې کړي چې ګواکې عصري زده کړې فرض نه دی، یوازې هغه زده کړې چې د دین سره تړاو لري هغه زده کړې فرض دي. تاسې په دغه برخه کې څه ویل غواړئ؟
ما هم ویلې په دې برخه کې چې یو د مونځ او د سو روژې او هغه ابتدایي شیان دي چې هغه پر مسلمان نر او ښځه فرض دي. د دین تفصیلي علم هم فرض کفایه دی، د دنیا علم هم فرض کفایه دی. فرض کفایه څه بد شی نه دی، یعنی دا به اندازې کفاف بقدر کفاف باید خلق زده کړي چې ټولنه ته کفایت وکړي. که ټولنه لو منطقه ده، یو ډاکټر پکې نشته، ټول کلی او منطقه ګناهګار ده. یو لویه منطقه ده، یو عالم پکې نشته، نو ټول ګناهګار. یو لویه منطقه ده، یو انجینر پکې نشته چې خلکو کورونو د هغې معاملات سم کړي، نو ټول هغه دي ګناهګار دي. مثلاً یو منطقه ده، نجار پکې نشته، آینګر پکې نشته، هم ګناهګار دي. ټول شیان خو اسلام خو یو مدنیت جوړوي، نو مدنیت کې خو لکه څنګه چې دیني زده کړې پکارېږي همدغه شان دنیایي زده کړې پکارېږي. دا ډېره ضعیفه غوندې خبره ده.
مولوي صاحب، ځینو دیني عالمانو د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمېر اسلامي هیوادونو له طالبانو پرله پسې غوښتي چې د نجونو او ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلي. خو یوه یادونه کول غواړم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. زما ستاسو څخه دغه پوښتنه ده چې آیا حکومت یې د هغه دین په خوښ عمل کولو ته اړ دی چې دوی یې د عملي کولو ادعا لري؟ بشري قانون به یوې خواته کو.
دا مسله چې دا ډیره فلسفي کی، وې دې ساده جواب هم دا دی چې دین چا باندې دا پابندي نه ده لګولې چې دا سبق وای او دا سبق مو وای. که دا پابندي لګولې نو شیخ صاحب نظام احمد ندیم ته به معلومي، نو هغه د خلکو سره شریک کړي چې دغه ځای کې، دغه آیات کې، دغه حدیث کې دا پابندي چې لګېدلې ده، هغه نظر سره د طالبانو اتیا فیصده مشران او خلک چې دي هم موافق نه دي. خپل دننه د طالبانو صف کې دې باره کې اختلاف شته دی. د ستانګزي صاحب او مولوي صاحب شهابالدین دلاور او شیخ عبدالسمیع غزنوي دا ډېر شد او مت سره دا خبره مطرح کړه چې دې کې شرعن اس پابندي پچا باندې نشته، او که پابندي نو دا قرآن هم چانه پټ نه دی او حدیث هم چانه پټ نه دی. خو دې وایي چې دغه حدیث کې راغلي چې خزر سبق نه وي، یا په دغه آیات کې راغلي، نو دا خو شریعت خو سومنقا نه ده کنه چې منقا ده. زمونږ د فقه کتابونو کې دام راغلي دي چې سړو باندې او میندو باندې دا فرض دي چې لورګان ته څه وښي. دا هماغه زمانې سره چې کوم تعلیم دا خامک چې دی دیم پکې لیکلی دی، نور دستي کارونه پکې لیکلي دي چې دا باید ورته وښي او دا باید زده کړي. نو خپل نبی علیه السلام یوې ښځې ته ویلې چې حفصې بیبي ته خط وښیه، خط کتابت ورته وښیه. نو خط کتابت خو دیني خبره نه ده کنه، خو د عصري خبره، دنیایي خبره ده. نو هغه وخت چې څومره عصري علوم د ټولو ته اسلام تشویق کړی دی او فقها هم دې باره کې صراحتونه شته، نو د هغه خبرې باره کې به زه څه ووایم. نو ماته خو علمي لحاظ باندې ضعیفه غوندې او کمزورې غوندې خبره ښکاري.
مولوي صاحب، ستاسې پام دې خبرې ته اړوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم کړی ده. ده ویلي دي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. آیا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې اسلامي او دینی عالمان نه دي توانیدلي چې ښاغلي ندیم یا د طالبانو حکومت ته دغه دلایل وړاندې کړي چې ولې د ښځو زده کړې باید باندې نه وي؟
نو دې کې خو دلایل ته ضرورت نشته. دلایل خو چې دی باید شیخ صاحب ندیم وړاندې کړي چې په دې دلیل باندې دا زده کړې منی دي. نور اسلام کې غوړ شی جایز دي، هغه شی منی دی چې الله دا هغې نه منع کړی ده، نو هغه باید دلیل ووایي. او بیا که دا د بل طرف نه پکې راځو چې علماو نه دلیل غواړي، نو هماغه سره جوخت ورځ باندې د دې خبرې د هرات مولوي صاحب غت الله چې دی، مولوي جل الله صاحب چې دی، او ډېر علمي قرآن هم دی، ډېر غټ مدرسه هم ده او شیوخ ډېر غټ، نو هغه کلیپ وکړ وی ویلې چې زه مناظرې ته یا بحث ته یا مناقشې ته تیار یم. مام ویلی خو ما بل کلپ نه را کړی، خو ما ویلی اندی میډیا سره
او تاسو په څو الغواړي د دغه مرکې څخه په استفاده باندې تاسو د ندیم صاحب خبرو ته کوم عکس العمل لري تاسو به د سره اماده است چې کښېنی ورسره خبرې وکړي؟
بالکل بالکل دا خو مثلا دا خو زما په خیال تا خبرو نه پاتې شوې نه ده د عمل نه پاتې شوې ده چې هغه اقدام وکړي د ښځو تعلیم جاری کړي او موږ غواړو خلکو ته چې وطن لري هغه د دې واجت هم نه خپله دننه په طالبانو په صفونو کې داسې علما شته چې هغه دا شی مناسب ګڼي صحیح ګڼي او ځن تیار یم چې خبرو ورسره وکړو.
ښه مولوی صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې د ښځو د کار په اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې او په ټوله اسلامي نړۍ کې که تاسو وګورئ چې ښځې کار کولای سي خو یوازې په افغانستان کې نسي کولی، آیا اسلام باید په ټوله نړۍ کې یو شان نه وي؟
دا ستاسو خبره صحیح ده، خو داسې ده چې اسلام یو شان کېدل بله خبره ده او اجتماعي جوړښت او مدنی جوړښت ممکن غریب ملکونو کې وشانی، مالدار ملکونو کې بل شانی، تعلیم یافته ملکونو کې وشانی، کم تعلیم یا بې سواده ملکونو کې بل شانی، دې کې تفاوت راتلی شي. خو د ښځو د کار په اړه چې دی یو خو غربي تصور دی، هلته خو د ښځې او د نر منځ کې څه فرق نشته کنه، اور یو خپل مسؤول دی او خپل هغه دی. خو زموږ دا ترتیب داسې دی چې نفاقه په سړي باندې ده، اول په پلار ده دی جنکه یو چې بیا واده شي بیا په میړونو باندې نفقه ده، چې بیا میړونه نه په زامنو باندې نفقه ده. نو دی د کار نه مستثنا کړی چې دی باندې بوج کم یا هغه خپل ماشومان وروزي او هغه وروزي. نو دلته د سیستم دی او دا مسله چې اوس ضرورتي یا غي یا کور کار کول غواړي یا خرچه زیاته یا څه شل قسمه خبرې کېدی شو کورنۍ کې، نو د میړه مشورې سره هغه سره ښځه کار کوي شي چې قدس ځای کې چې حیا او عزت یې خوندي. خو سړي د پاره دی که سړي حیا او عزت یو ځای کې خوندي نه نو هلته څه کې چې کار کوي، ښځې ابرو عزت خوندي کار کوي شي، شریعت د دې نه ممانعت نه دی کړی، ځکه چې ښځه تجارت کوي شي، اغستل کوي شي، خرڅول کوي شي، وچې د مار پیسې ورته ورکوي، د پلار مال کې حق لري، د سړي مال کې حق لري. نو دغه مال خو به تصرف هم کول غواړي، نو دا تصرف خو به په کار باندې کېږي چې په دې کار وکړي.
او مولوی صاحب، په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې چې ډېر خراب شوي دي، تاسو د ښځو کار کول څومره مهم ګڼئ په هغه شرایطو لکه تاسو چې مخکې وویل چې باید حیا او پرده خوندي وي او د دې عزت خوندي وي لکه د نارینه وو چې باید خوندي وي، د اقتصاد د خرابوالي په خاطر باندې څومره مهمه ده چې نارینه او ښځینه ټولو ته موقع برابره وي او دوی باید دغه انتخاب ولري، دغه حق ولري چې دوی کار کول غواړي کنه؟
حق لري چې کار کوي کنه کې خپل خوښه ده. خو دا مسله ده چې ټول دنیا باندې یو رقم فتوا لګول دا صحیح نه دي. دا کار کول د کار آزاد نه آزاد، چا مزاج ده چا مزاج نه ده. نو دا قرآنی تر قرآنی پورې، یوې ښځې نه تر بلې ښځې پورې، یوې کورنۍ نه تر بلې کورنۍ پورې، د یوې ټولنې نه تر بلې ټولنې پورې تفاوت لري.
بل نو مولوی صاحب، یعنی هدف مو دغه دی چې پر ټولو باندې یو شان بندیز هم باید ونه لګیږي؟
نه، بندیز خو لګیدل نه دی، یعنی شریعت خو بندیز نه لګولای. او چې
طالبانو خور باندې لګولای دی مولوی صاحب، طالبانو په غیر دولتي دارو کې شذې د کار څخه بندې کړی دی او په یو شمیر دولتي دارو کې هم دوی د کار څخه وایستلې، او داس مثالونه ستل کې د مالیه وزارت چې هلته شذ ته ویل چې خپل نارینه خپلوان پر خپل ځای باندې راولېږي. دغه راپورونه ټول استاز مشتره خلکو خبري هم کړی دی مولوی صاحب، یعنی دا بندیز خو شریعت نه دی لګولې، اما طالبانو خو لګولې دی.
او دې باره کې متضاد راپورونه راځي کنه؟ اوس په پولیسو کې په کابل کې خزشته.
بلې، ما وویل چې یو شمیر دولتي ادارې
زغور زده دي استنبول کې کونسلګری ته تللی وم، نو دوه درې زنانا زموږ خویندې راغلې، نو ما غلک ته بلې دا څوک دي؟ وای دا خو دمون سره کارمندانې دي. نو ما ورسره ټوقې وکړې مې چې دې د اکسونو ماته راکړه چې دې هغه ته ولې میډیا دوستانو ته چې ګوره سمبول څه کنسلګرۍ کې زنانه کار کوي داسې قطعي بندیزم نه دی
او هغه نسبي بندیز چې دی هغه نیمه بندیز چې دی مولوي صاحب هغه هم باید نه وینه لکه تاسو چې مخکې وویل چې ښځه او نارینه باید حق ولري چې کار وکړي هغه د دوی خپل کار دی چې کوي که نه خو بندیز باید نه وي
هغه واضح ده خو دا ما پکې بله خبره تاسو علم کې راوسته هغه دا خبره مې کوله چې ممکن بعضې مزاجي هغه شوي ځکه افغانستان کې اساسي قانون نشته کنه نو چې کوم ځای کې اساسي قانون نه وي نو هلته مزاجي تصرفات هم کېږي کنه که امارت دا شیان بندولی بیا خو به ټول بند کړي او یو خبره بل هم د خور چې کېدی شي بعض ځایونو باندې د دوی اعتماد نه و یا ورته څه مشکل پکې ښکارېده هغې د وجه نه شوي خو عمومي داسې فیصله نه د امارت خو نه راغلې نه څه پرېکړه راغلې نه څه فتوا راغلې او نه شریعت په ښځه باندې داسې کلي پابندي لګولې خو ښځه ته ښځه ټولنه تر ټولنې حالات تر حالات پورې کېدی شي په کیسونو کې تفاوت
ښه ډېره مننه مولوي صاحب ستاسو د وخت څخه اولیدونکو ستاسو څخه هم مننه چې دا خپرونه مو ولیده بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
مننه الله قدرمن خدای مو وخت
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
چه تور جمع و غنده اور می پزرگی بلکه دا تور جمع و غنده سون شایست اشکاری چه تور جمع و غنده اور می پزرگی بلکه دا تور جمع و غنده اور می پزرگی بلکه دا تور جمع و
خوشحالم گمانده باره
The brothers will always die.